ته یادوي په دغه ترافیکي پیښو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوري او مړ کیږي. تفصیل به لدې په دې راپور کې وورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبرې شوې.
نن وو د ګلسم سیم
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رو افشا دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 30مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځ ته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و. هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د ګلسم سیم شاګرد و هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په یو شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
پازه مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې ته ټریډر راغله وځي دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کې دي مصفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غزینه د غشوې دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خځه او بس به کړې لیب نه خلک وړو زموږ د وختنه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وسوري هغه به چې دا ټول لري ورانو مانی باندې او مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او د یو خوندې مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې د غپېخو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعت پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیاتوي. هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکو دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکو باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ک ماسکاو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګونه کړی نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نور اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د بریتانیا څخه واشنگتن ته په لار په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین برید کړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکه کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبې په ورځ دا ضرب الاجل له 10 څخه تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یوه ورځ وروسته وویل چې هغه د روسیې څخه د دې مسلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. له دې څرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف په ایکس چینل کې په ځواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل گمراه کوونکی دی او کولی شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداري یو څو ساعته وروسته وړمه شپه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته په یو پزله پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز، ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هغوی پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه بې برخې شوي دي. پولیو هغه خطرناکه فلج کوونکې او وژونکې ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت یې واکسینونه هم تطبیقیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي عبدالمصور وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه د لرې والي له امله د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا چې زه په کور کې نوم وړوکې زوی مې له واکسین پاتې شو، مېرمن مې نشول کولی هغه تر روغتیایي مرکز یوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا ښه ده چې واکسین بیرته کور په کور پیل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې کیږي. زموږ په کلي کې د واکسین په هر کمپاین کې ډېر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې دوی روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دې بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی و، ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن و تر څو هغه واکسین نه شولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بیولی وای او واکسین کړی وای. نو هغه پاتې شولو هیله مو ده چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په اسانۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوبل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کې یو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز ته راولي، خو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نیم یا یې لاس بند وي. خو که موږ هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 6 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28 په خپله ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 20 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ده هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل 1 ناسته کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري زموږ پر فیسبوک پانه سربیره وی پانه تسرور ښکارا کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس دی. حالت د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. دغه راست پر ټوئیټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادي رادیو خبرونه شته. وروستی راپور راخلو. یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغونه چاپیریال پراختیا ښایي ماغز له هغو موضوع اثرات خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو غم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د ساینسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغز له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څیړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر، د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګاونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
د
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروي
د ازادي ملمه
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرې لې سره خپل مینه نه پرې کړې او خپل مینه نه پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده
سلامونه اوسې جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جو مې سي ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا دې تر څنګه ټول رسنۍ زمي ډیره کارونه شو ول ازما سره مینه ډیره زیاته وره نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له مېلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سولم دا غیس خوروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سولې لیکن اولینه شزنه خبري لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل غوښ نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څو ایس وخت پاتې سولم امنیت څنګه زمو له اورس سنیس فالټونه مې هم سره لودلې سه فالټونه مې واټل وزن کې ورسره ولغې نو وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیز کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 کال پورې ولما هغه نو وروسته کله چې بیا
حکومت اوس ګلالې جانې پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیون کې کار کړی پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیت سره چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیده یا د ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یاز مورستان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسمان څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس ته راوځم
بله دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل خل لغه زې څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزا راسي پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزا راغله غوښنه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول که څه ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالات کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل که زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه لغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنی په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنی نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپل وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولکه کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څنګه موږ دوه درې ورځې تیرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکت ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د وی خبریاله فسې پات باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایسته خپل ځان ما نه پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. تا اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو، ته یو رقم ګنګ سولم چې یو بل بله نړۍ کې وله. ما دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېدم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شوم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوې یاستي، بیا غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشه ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اواته میاشت له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ما ته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنو وګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي؟ تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې، بل خصوص زموږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله، ځکه د دوی زړونه ډک دي، او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه مجرور له وضعیت څخه هم خبر چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر شي، او د دې ترڅنګ په خپرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ په همغه خپل مسله کې پاتې شوي او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوان هم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګېټ دا و چې زه باید بیشتر رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدی. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا حالات چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته هم دې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دې ځای نه پیسې پیدا کوې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغزې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو نجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ولې یې زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د هغه مدیر نوم یې راته واخیست. ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د څه زیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، راته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوار څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالی جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره علي سره پیل شوې و، علاقه درته درلودله کنه؟
زه ډېر لږ کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې زه خلاصوم، داری کو زتلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم و یخ بم ولا زما خوشدل چې زه ولارس خپل خبرونه سب کم. او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهم ته مې ول چې نس مخ پرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت. بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیره تشویق ولا، هغه ډیره خوشاله. حتی دغه ما خپله هیله د هغوی په سترګو کې لیدله چې هغوی به م غوښتل چې رسنیو کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به یې پرېښول چې تر دولسم یا مې لسمه صنف ور زده کړې وکړي، هغې نه وروسته کوژدای کې واده وکړي. د هغوی مینه چې مې لیدله او مکتب کې، هغوی به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیع راوړه، چا به په غېږ کې نیوله. ما هغې نورم د دې تشویق کړم چې زه باید لام په رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخته سم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله، یوه مسله که زه یاد کړم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شئ، کورنیو ستونزو سره، د ولایتي په کچه باندې موږ تاسو ستونزو وګورو. په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه ده کړی چې ستړي شوي یا وایي چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه؟ تاته روحیه نورم درکوله، بالاخره دې مزل ته دې دمه ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې. ولایت مقام ته ولاړ سما، هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یوه ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدی، زه ورکم ناهیله بیکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی خو خپله هیله به مې له لاسه نه ورکوله. ما لاتمان یو ستونزه وجود لري، زه باید دا ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. ناهیله سوي ډېره زیاته بېرته مې خپله هیله له لاسه نه ده.
څه وهڅول ډېره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیله کېدی خو خپله هیله دیم بیا له لاسه نه ورکوله، هغه څه چې ته وهڅول څه و؟
زما د مور مینه وله، زما د مور تشویق کولو، زما د مور هغه به ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې، یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې وله چې زه به په ګرمۍ کښې هم تر لاس نیولې وم، په یخ کښې به هم تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتره تر رایډو پورې به هلته تر هغه ځای پورې به وړلم. هلته زما د رئیس سره زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ یې ما ته راوړې ده همالته، چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم، او هغې تشویق کړې، اوس مې تشویقوي او تل راته قوي شم.
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته وي چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله، د مینې د احساس له کبله که نه، هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه یې وکول، دومره سختیانو، دومره ستونزو، دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
زما پلار هېڅ ما سره موافقه نه ولو. هغه دا ویل چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده، دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسې. زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاده سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردان ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاده سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاده سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله. هغه هېڅکله وایي نه ته نه شې کېدلی، او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې را ووسې. مشر ورور ته به مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله ما، مشر ورور به مې چوکۍ کښې را ته ناست و، ما به ورسره خبرې کولی، مرکې به مې ورسره کولې، او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه. د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم، او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کړی چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم. اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم، نه ډاکټري برخې ته را تللی سم، همدغه مې همدغه مهارت په ځان کښې وینم، او همدغه برخې کښې فعالیت لرم. بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویې ویل چې اوس را ووتئ، دوام ورکړه.
بلې، که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې اوس ته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوې، او خوشحاله مې په دغه خپرونو کې چې ولس ته د خدمت کې هغه خپرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري، کم دغه زمینه تاته برابر شي چې بیا یا یې زابل کې وکړي یا کابل کې وکړي، دې ته تیار چې لاړ شم دغه خپرونې له هغه ځای څخه مخته بیسي؟
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کښې مصرف کړم، دغلته پیسې چې زه دولت ته ورکوم په خپل وطن کښې خپل خلکو ته یې ورکړم، یا مثلا کوم ژوند چې ته دلته کوم، زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ یې وکوم زه، البته نه. خو په هغه صورت کښې یا په هغه وخت کښې چې ما ته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کښې وګورم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم، د خلکو احترام وګورم، زه سل فیصد خپل وطن ته ځم، او په خپل وطن کښې لکه څنګه چې په شمشاد او لمر تلویزیون کښې مازي ته خپرونې درلودلې، په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بلې، په وروستیو کښې بیا هم دلته حالات ته په کدو، هلته به حالاتو ته په کتو، څومره د دې احساس کوي چې سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي، او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لارې ته بېدمه ورکوي؟
اوسۍ جانې، ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کښې که موږ ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادواري وکړله، مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته. له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم، زه سهار چې دفتر ته را ځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی، دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي. خو زه لا ورسره مبارزه کوم، او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلې کریمې، دا چې موږ سره مو خپرونه کې ونډه اخیستې وه، دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم،
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
غنم رنگ زوانی مرگا، زوانی Zwani Marga.